قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ بیرته له وسله والو طالبانو نیولې ده. د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د مارجې له وروستي حاله خبر کړي. د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل سو. د حکومت اجرایي رئیس له ایراني چارواکو سره تر لیدنې وروسته بیرته افغانستان ته راستون سو. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې دي چې شی د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالی نه وه. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل سو. د امتیاز افغان لوري وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته یې تېره ورځ په شارجه کې په دوه وکټو ماته ورکړه، او له دې سره د ورسنۍ لوبو روانه لړۍ درې په دوه له زیمبابوې څخه وګټله. د 500 وره په پرونۍ لوبه کې لومړی بیټنګ زیمبابوې وکړ، او تبصره کوونکو ویل چې افغان بالران باید په سر کې وکټې واخلي.
A little inside edge gets more off the mark, but Afghanistan need early wickets, need to strike very, very early.
زیمبابوې افغانستان ته 249 منډې هدف وټاکئ. د هدف ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي ورسېدل چې لا دوه توپه پاتې وه. ګلبدین نایب د دوه اتیا منډو له جوړېدو سره د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل سو، او محمد شهزاد په 500 لوبو کې د 228 منډو د جوړېدو لپاره د ټولو لوبو غوره لوبغاړی انتخاب سو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د درې ورځني سفر په ترڅ کې له مذهبي مشر آیت الله خامنهای، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه توافقنامې لاسلیک شوې. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رجو ته په دې اړه وویل
دوه توافقنامې امضا شوې. په دغو دواړو حکومتونو کې یو یې د سپورت په برخه کې و، بل یې هم د توریزم په برخه کې و. د دې توافقنامو پر بنا ایران ژمن دی چې د سپورت په مختلفو برخو کې افغانستان لوبغاړي دې څخه مرسته ترلاسه کوي.
د افغانستان له اجرایي رئیس سره ایرانی لوري موافقه وکړه چې تر دې وروسته به افغان کډوال کولای شي چې د مهاجرت د اقامې د کارت په واسطه د لنډې مودې لپاره افغانستان ته سفر وکړي او بیا بیرته ایران ته ستانه شي. همداراز د افغانستان اجرایي رئیس له ایرانی لوري وغوښتل چې هغو افغان کډوالو ته چې کورونه یې تر اوسه په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې برخه کې ایران یو لړ ژمنې وکړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېر ماښام کابل ته راستون سو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجه ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي رجو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل شوي، او په ولسوالۍ کې مو نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله، الته موږ عملیات درلودل، موږ وکولای شو د لوی لارې د کیمپ لخوانه ټول لارې خلاص کړو. ترافیک په مخ حوالته نوې پوستې تقریبا لاس ثانیه پوستې موږ افراز کړي دي.
بلورت امریکایي ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تر لسو ډیرې هوایي حملې د افغان ځواکونو په ملاتړ ترسره کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مرجی د نیولو لپاره پلو بهرنۍ ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. سپینه ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې دي چې شی د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالی نه وه. د سپینه ماڼۍ ویاند جاشار نست وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګر ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده.
The
way the hacker report lumdanai chedana che khpor sawai da sargandawi che da shamali korea ida da hydrogen bomb da barelito pa barkha ki samana da patiru chalar wishtu saatuno ke hit da si chanda di sewi che lamakh ida shamali korea da takhniki aw pauzi zwak paada da america pa arsiabi ke badlun rasi. سپینه منی وای چې شمالي کوریا د نړۍ تر ګردو منځوي هواد دی چې هر وخت نورو د پاروونی هڅې کوي. اخو د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي اسماینه وقندله. امنیت شورا تیر شپه وروسته تر دې بیړنۍ خونډه راوبلله چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجنی بم بریالۍ اسماینه ترسره کړې ده. د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه وویل چې دا ډول اسماینه د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه ښکاره سرغړونه ده او د شمالي کوریا د هڅه په ښکاره د نړۍ سولې او امنیت ته یو ګواښ دی. د ملګر ملتونو امنیت شورا ویل چې د شمالي کوریا پر ضد د نوو اقداماتو لپاره بیړنۍ هڅې روانې کړې دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباری له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج 50% کې مخنیول سوی ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند ډګروال سټیفن وارن د چهارشنبه پر ورځ ویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر تسهیلاتو 15 ځله بمباری سوی چې له دې سره د ورځې د 40,000 بیرلو تیلو د استخراج مخنیوی سوی دی. د داعش اسلامي دولت وسلوالو چې تیر کال د عراق او سوریه پراخې سیمې ونیولې د تیلو قاچاق یې پیل کړ او په دغو پیسو خپل عملیات مخته وړي. ډګروال وارن ویل چې تیره میاشت په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 2,500 کسان وژل سوي دي. د وارن په وینا په عراق او سوریه کې د بهرنیو په ګډون داعش له 20,000 تنه وسلوال لري. بحرینی چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلودی ځپلې ده. د بحرین د کورنۍ چار وزارت د چهارشنبه پر ورځ ویل دې شبکې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو او د لبنان له حزب الله وسلوالې ډلې سره اړیکې درلودې. د کورنۍ چارو د وزارت په وینا دې شبکې پلان درلودی چې یو لړ خطرناک بمی چاودنې په بحرین کې وکړي. دا خبره په داسې حال کې خپور سوی ده چې د سعودي عربستان ډیپلوماتیکې اړیکې له ایران سره وروسته تر دې خړ پړ سول چې د جنوري په 2 ریاض یو پیژندل سوی شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. تر دې پیښې وروسته په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ او عربستان خپل سفارت بند کړ. د سعودي عربستان یو شمېر متحدانو لکه بحرین، جیبوتی، سودان، عربي متحده امارات هم له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې قطع کړې. کویت او قطر هم له تهران خپل سفیران وربللې دي او اردن په امان کې د ایران سفیر احضار کړ. او روسي خبرم ده چې د روسي روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تېر ورځ 4.5 روبل له یو ډالر سره تبادله سوه. روبل خپل ارزښت 1.5% د ډالر په وړاندې له لاسه ورکړ او چینایي پیسې تېر ورځ له ډالرو سره د 50 کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت په ټیټه بیه تبادله سوې. چې له دې سره په د مخ پر ودو هیوادونو کې د پرمختګ دورو کې دوه ویره زیاته سوې ده. د مخ پر ودو هیوادونو د پرمختګ د لارې بل خند د تیلو د بیو ټیټې دل دي چې تیر ورځ د لندن په بازارونو کې یو بیرل تیل تر 15 ډالر ارزانه خرڅوه او دا په تیرو 11 کلونو کې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولماله مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. افغان امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ د هلمند مرجع ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. امریکایي چارواکي هم وایي چې امریکایي ځانګړي ځواکونو د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي ملاتړ مرسته کړې ده. سیمه ییز خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د دغې ولسوالۍ له وروستي حاله خبر کړي.
د تاریخ نور د بازار وروسته تر کیم پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په چکونو لړلې او د لارې پر شاوخوا هیڅ څوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري.
ایران ته په سفر کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله د سفر یو هدف هم د چابهار بندر ته ورتګو چې د دې بندر په اړه ځینې موافقه حاصل کړې.
ایران حکومت له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافي ترلاسه کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال وین وایي چې افغانانو ته چې غواړي په دې بندر کې پانګونه وکړي ایرانی لوري یو لړ سهولتونه برابر کړي. د انتخاباتو خپلواک او شکایتونو کمیسیونونو چارواکي وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان پر د ولس سره په دې برخه کې له دې وروسته اجرات غیر قانوني دي.
دا فرمان اوس د ملي شورا لخوا نه رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان له مخې هر ډول اجرات غیر قانوني دي.
افغانستان د کرکټ نړیوال شورا په لسو غړو کې ورسره تر دې شامل شو چې تېر شپه یې زیمبابوې ته په ورځنۍ لوبه کې په دوه وکټو ماتې ورکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونو په دوهمه نیمه کې ورته خبرو. افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو څخه د هلمند مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. په دې سیمه کې امریکایي الوتکو هم بمباري کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا یې تصفیوي عملیات دوام لري او د ښار دننه یې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړې دي. لومړی به مو د امریکایي ځواکونه د وروستیو څرګندونو په اړه د رویټرز خبري اژانس په استناد احمد شیبر په خپل راپور کې خبر کړي او بیا وروسته هم د مارجې ولسوالۍ ته ځو په یو تفصیلي راپور کې به د دې ولسوالۍ له نور حاله خبر شي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وویل چې امریکایي الوتکو د هلمند په ولایت کې پولیسکو هوایي بریدونه په داسې حال کې کړي دي چې له طالبانو سره د مارجې ولسوالۍ شاوخوا جګړه روانه ده. دا بمباری یوه ورځ وروسته تر دې شوې دي چې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال مایکل لاهارن تیره ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مارجې او سنگین ولسوالیو کې د افغانستان د ملي پوځونو ملاتړ کوي. د ډګروال لاهارن په وینا د ملاتړ د هلمند شمال لور ته پسې پراخیږي او د حواله لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړه چې امریکایي الوتکو 12 ځله د حواله لارې د مارجې شاوخوا بمباري کړې ده. رویټرز اژانس لیکي چې امریکا او بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ خو د هغوی د شمیرې په اړه څه ونه ویل. هغه څه چې زه درک کوم هغه دا دی چې شایي یو شمېر امریکایان په دغه بیړني وضعیت کې حالت وي تر څو د دشمن پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو اصلي وظیفه دا نه ده چې په جګړه کې شکیل شي. په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو د هلمند په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړل او افغان ځواکونه په دې ولایت کې تر سخت فشار لاندې راغلل.
د هلمند امنیت قومندان وایي مارجې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده او دمګړۍ د هغو سیمو تلاشي روانه ده چې د وسلوالو د پټرن ځایونو شک پرې کیږي. مارجې ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرو ډزې کوي چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي. ویل کېږي په مارجې کې د افغان او بهرنیو ځانګړو ځواکونو لخوا دوه شپې وړاندې عملیات پیل شوي خو چارواکي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د حضور خبره نه مني. د ازادي راډیو سیمهیز خبریال محمد الیاس دایی د پولیسو په یو کاروان کې مارجې ته تللی دی او په دې راپور کې د دې سفر نور حال راکړي.
مارجې ته د سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کېږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجع ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوې دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پرې ایښې ده. ما ته هم د مرجع څخه د لیدنې موقع راکول شوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تېره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. کته مره شیبه د 14 یو وسلوال بریټ پاره فکرونه کوم خو د چارواکو ډیر داد آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مرجی او نادالی پر دولارې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ چې د مرجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پر راشپه مرجی ته د غزیدل لار په پرنستلو وهلې و د مرجی د نیولو خبر ورکړ. دوول د مرجی پر سړک تر څوار لس ډیر بیلری ماینونه کشف کړي او خنسا کړي دي. سرجنګ زیاته کړم په عملیاتو کې بارنیز وکړ نهسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله الته موږ عملیات درلودل. موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ لخوانه ټول لارې خلاصو کړو. ترافیک په مخ حوالته نوې پوسټي تقریبا لاس ثانیه پوسټي موږ افراز کړی دي او ټول لارې بلاک کړل. نور دښمن نشي کولای چې دا لارې د ترافیک په مخ بند کی او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجه کې هم بازار تمنګلاړو د بازار په شاوخوا کې مهم پوسټ پرانیستل او د ناوې لخوانه هم نور قوتونو مینونه پاکول او هغه لار هم خوشحاله په مرجه کې مخالفینو سخت شکست خوړلای د تقریبا یو سلو شل نفرونه زیات مړی او زخمیان شوی دي دوی تر لاغه اخر نقطو پورې بشات للی دي
د امنیه کمانډان دغه خبرې د مرجه پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي دغه شل کیلومتر سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماینونو الوزل شوی دي د امنیتي ځواکونو دوه ټنګونه تخریب پراته دي او تر کمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي د تریخ ناور د بازار وروسته تر کمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري دغه علایم پر دې لاره د تیرو سو قیمتي ورځو ښوونه کوي پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري د کمپ بازار چې د مرجه د مرکز څخه شاوخوا 10 کیلومتر لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسټه ده په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی کمپ ته ورسېدلو د مرجه پر اسمان د بارنوي ځواکونو دوه چورلکي یوه جوټ او یوه هم ډیره ستره کشفي الوتکه ګرځي د مرجه د منځ د غټو مرمۍ او چاودونو ژغونه را رسیږي د امانه زمي او پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر غوچ په دوامدار توګه د اواد لاره ونه ترل سي اضافي او زیات سرتيري دی ولسوالۍ ته ونه لیږل سي د مرجه امنیت ټینګول اسانه نه دي
تاسو باندې دولت ته دولت کوشش کنه تیار بمبور کنه
چور مشه دی وای دولت باید د تصمیم ونیسي الوتکې د مرجه جغرافیه په دوامدار توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتيري راوستول سي ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او کچیر دم ځکني کوټونو سره وایي ملاتړ ورسره وي مرجه جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسی راتللی د مرجه د جنگ اول خطونه ټول د امنظم پولیسو ساتلی دي په کوم کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګر وزنډي او د مرجه مرکز ته پتلولو ونه توانې دي ځکه پر لار تلونکو ټنګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي دا ولسوالی په 2013 میلادي کال کې د شاوخوا 15000 افغان او بارنوي ځواکونو لخوا د وسلوالو لول کې وېستل شو چې د تیر 2015 میلادي کال په ورستوي کې د وسلوالو د وستر ډلې زبرید په ترڅ کې ډیر سیمې سکوت شوې او اوس حکومت د برتنیولو ادعا کوي محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه بله قهرمان شد قهرمان شد
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کوي په تیر بیا د سعودي عربستان لخوا د تروريزم پر ضد د جوړ شوې ائتلاف او آیا په دې ائتلاف کې د افغانستان ګډون د افغانستان په ګټه دی او افغانستان به وکولی شي چې خپل ګاونډیانو سیمه ییزو هیوادونو سره خپل تعادل حفظ کړي د هغه موضوع چې په دې پروګرام کې پرې خبرې کوي تاسو هم کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړي او خپل نظر په دې اړه د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي ازادي رادیو او هر ورځ د سهار له وو د مقام تر وو بجو خبرونه کوو او اوس ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ په اړه د ورځپاڼو پاڼې اړولي
دیلی بیسټ ورځپاڼې په خپل اخري کړنه کې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د وینې تویولو او د مرګ سیوري بیا راغلي تر نامه لاندې مقاله خبره کړې ده ورڅپانې د هلمند د مارچي ولسوالۍ ورستي پیښې ته په اشاره سره لیکلي چې پکښ یو امریکایي سرتیری ووژل سو او دوه کسه ټپیان سول. ورڅپانه زیاتوي چې د دوغو کسانو ویجل کېدل او ټپي کېدل دا پښتنه راپورته کوي چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ ماموریت څه دی او د امریکا د دفاع وزارت هم په دې بحران کې خپل ماموریت پټ ساتلی دی. د ورڅپانې په لیکنه دا سرتیری چې د امریکا له ځانګړې قوا سره یې تړاو درلود په مارجه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې پر مهال ویجل سوي او ټپیان سوي دي او دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر کافي نه دی چې د افغانستان د ټولو ستونزمنو سیمو کې وویشل سي او عملیات ترسره کړي. لبلې خوا په عراق او سوریه کې د امریکا ځانګړي قواوی په عملیاتو بوختې دي او له همدې کبله د دوی ویش په دې ډول سوی چې نس کولای د عادي قوی په توګه په بحراني سیمو کې فعالیت وکړي. د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې په دې باور دي چې په 2014 کال کې به عراق او سوریه د امریکا د توجه مرکز نه وي بلکې د افغانستان بحران به بیرته د توجه مرکز وګرځي. ورځپاڼه زیاتوي چې په مارچ کې د امریکایي سرتیری مړینه پر روان ایسوي کال کې د امریکا لومړی قرباني و او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې دا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوومه قرباني ګڼل کیږي. د دسمبر په 20مه د امریکا شپږم سرتیری د کابل په 1.5 کیلومتري کې د بګرام پاډه کې ووجل سو. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری کړنه کې په مزار شریف د هند پر کونسلګری د حمله په اړه لیکلي چې دا تروریستي حمله او د هندستان په پټانکوټ کې حمله څرګندوي چې پاکستان که هر څه په څرګند توګه وایي چې په خپل سیاست کې تغییر راوستلی دی خو په عمل کې اوس هم د تروریستي او جهادي پدیدې څخه په افغانستان او هندستان کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له دغو افراطي ډلو څخه په خپله نیابتي جګړه کې کار اخلي او داسې ګڼي چې دا جګړه کولای سي د پاکستان بهرنۍ سیاست پیاوړی کړي او په افغانستان کې د هند د نفوذ مخنیوي هم وکړي. لبلې خوا د هافینګټن پوسټ د لیکنې له مخې د سپتمبر له 18مې وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف د تروریزم پر ضد د جګړې برخه سو خو بیا هم هغه ډلې چې په افغانستان او هندي کشمیر کې جګړه کوله په پاکستان کې ازادي غوښتونکي بلل کېدي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نومبر میاشت کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال وویل چې نور به د جهادي ډلو ترمنځ توپیر نه کوي او ټول ته به په یوسته ګوري. په څرګنده توګه پاکستان په خپل سیاست کې یو تغییر شوهدلی خو د دې هیواد پوځ او په ځانګړي توګه استخباراتي اداره یا ISI په هیڅ ډول دې خبرې ته ژمن نه وو. د ورځپاڼې په وینا تر هغه وخته چې په امریکا کې د پاکستان تبلیغات پیرونکي لري او د دوی ژمنې جدي ګڼل کیږي هیڅ دلیل نشته چې پاکستان پر رښتونی ډول خپل سیاست تغییر کړي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې د غراز د چابهار بندر ته هم ولاړ او هلته وضعیت له نږدې وکوت. سمندر ته د لارې د موندلو لپاره به افغان لورې په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استازو سره غونډه وکړي. دا خبره د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه. دغه موافقه دې بندر ته او له ایراني چارواکو دې بندر ته د عبدالله په ورتک او له ایراني چارواکو سره د خبرو په ترڅ کې ترلاسه شوې ده. دا هغه بندر دی چې کولای شي افغانستان سمندر ته ډیر نږدې کړي او د افغانستان ډیرې ترانزیتي ستونزې هم هواري کړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
تاکل شوې ده چې د افغانستان، ایران او هند استازي په نږدې راتلونکو کې غونډه وکړي. د دې درې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله په خپل د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته یې وویل.
ډاکټر عبدالله هلته وویل چې چابهار د افغانستان لپاره و بهر ته د نشلولو تر ټولو لنډ او ارزانه لاره ده. بلان ضرورت چې ژر دغه ځای فعال شي تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دغې ساحې څخه په ارزانه قیمت خپل اموال یا صادرات
افغانستان چې تیر میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي. ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان د اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغه افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي. جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت که څوک غواړي په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیات څخه هم معافی ترلاسه کوي. په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډېر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یوه بدل لارې موندلې وي او هم یې ژر اموال ته افغانستان رسېدلې له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحر پورې ورسېږي.
د زرنج او دلارام ترمنځ لاره چې افغانستان له چابهار سره وصلوي جوړه شوې ده. دا لاره د هند په مرسته پخه شوې ده. عبدالله عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو. له هند او ایران سره د غونډې په اړه د اجرایي رئیس مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل تهران او نوې ډیلي ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا و چې له ازادي رادیو مو واورید. د امریکا غاښنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو اوریدل شي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په همدې تپو د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو کې ورسره تر دې شامل شو چې تیر شپه زیمبابوې ته په یو ورځنی لوبه کې په دو وکټو ماته ورکړه. د دې لوبه په اړه تفصیل احمد شیبر اورو.
په شارجه کې تیر شپه یوازې درې توپه پاتې وو او افغانستان یو منډه غوښته. ستونزه دا وه چې اته لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ وو. باولینګ د زیمبابوې بالر ماجزي واکاوه چې دوه وکټ یې مخکې تیاری اخیستې وې.
They just need one run. And then it in style, Afghanistan has dismissed it. Finish as it off with a six.
Gulbuddin Naib shpagiza wahala aw da dwa ta mandola jodi dusra da ti lup ghora lup ghare shu. Da lup la dwa al khuno da Afghanistan la para khora muhima wa. Yow ahamiyat da w cha Afghanistan la Zimbabwe chakha da 500 yow rasani yow lupo ladi wa gathala. مخکنی دوی لوبی زیمبابوی او دوی هم افغانستان ګټلې وي او دا پنځه موه چې هر ټیم ګټلې وه کپې خپلاوه. د دې لوبی بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوال شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخله ده او که زیمبابوی بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوی بهر شو. د دې لپاره چې زیمبابوی له لسو ټیمونو بهر شوه د دې ټیم لوبغاړي تر لوبی وروسته خورا خپه د شارجه د کرکټ له سټډیوم وو وتل. خو عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتر لري. نیمه شپه د افغانستان په شارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشی ته اتان وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو 500 ورځنیو لوبو په ترڅ کې 208 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو 500 لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
شهزاد ا وندرفل سیریز فور هیم. هی کمز اپ. واټ ا فانتاستیک ناک.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الغفار تقوا لسپین بولدک ته خلی کې یو زل بیا ټول افغانان ته د کرکټ مبارکي ورکوم. الله دې د سولې مبارکي هم را په نصیب کړي. د غراز د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمې اوله حلیمی تندر د ازادي رادیو دایمي همکار لیک چې له ازادي رادیو څخه په مننه چې موږ ته د کرکټ د لوبې په اړه ورستي خبرونه خبروي. د کرکټ مبارکي د بریا مبارکي ټولو ته ورکوم. غلام ولی بیا له هلمند څخه لیکلی دي چې د هلمند امنیتي وضعیت خراب دی خو حکومت دا خبره نه مني. د غراز ایوبی هم د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه بریا ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. افغانستان دی وای چې ډیره ښه لوبه وکړه. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بیسیم اته سوه اتلش میرې له لارې موږ ته پیغامونه رااستوئ. پیغامونه هرومرو موږ درته په خپرونو کې خپرو، خو پیغامونه مو اکثرا ډیر زیات وي. ځینې همکاران هم زموږ د ازادي راډیو اوریدونکي ګیله کوي چې زموږ پیغامونه نه خپرېږي، خو پیغامونه هرومرو خپرو. د ازادي راډیو د دې ساعت دوهمې نیمایي ته، د دې خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. دغه راز د شمالي کوریا د وروستي اټومي ازموینې په اړه مو له یوه افغان ساینس پوه سره هم مرکه کړې ده. خو اوس به بیا هم قسم سلیمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی بلس غوره ټیمونو کې داخل سو. دا امتیاز افغان لوډ وروسته تر دې تر لاسه کړ چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته تیر ورځ په شارجه کې په دوه وکټو ماته ورکړه، او له دې سره د یو رسنۍ لوبو روانه لړۍ درې په دوه زیمبابوې څخه وګټله. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د درې ورځني سفر په ترڅ کې له مذهبي مشر آیت الله خامنه ای، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې، او تیر ماښام بیرته کابل ته راستون شو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارچ ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. سپینمنې وایي داسې نښې موندلې دي چې شی د شمالي کوریا د هایدروجنی په مازموینه بریالۍ نه و. د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه وغندله. امنیت شورا تیر شپه وروسته تر دې بیړنۍ غونډه راوبلله چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجنی بم بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباري له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج دیرش په سلو کې مخه نیول شوې ده. بحرینی چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې د بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده. او د روسي روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تیر ورځ 4.85 روبل له یو ډالر سره تبادله شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کم کولای شي چې د خبرونو په تفصیل ولولي. شمالي کوریا وایي چې اټومي ازموینه ترسره کړې، خو یو شمېر هیوادونه د دغه ازموینې په بریالیتوب شک کوي. دا چې ولې په دې اړه مو وروسته له یو افغان ساینس پوه سره مرکه کړې، خو اوس راځو بیا هم د افغانستان موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي حکومت باید خپل غیر قانوني کړنې پای ته ورسوي، که نه نو د قانون د چوکاټ نه بهر هر اقدام به سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي. د کمیسیون مشر پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل د ملي شورا لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ټولو هغو بنسټونو اجرات غیر قانوني دي چې د دغه فرمان له مخې تر اوسه ترسره کېدل. تفصیل د قاسم سلیمان په راپورټ کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې باور دی چې ملي شورا د انتخابات په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ډول سره دا ثابته کړه چې هیڅوک نسی کولای عمل صحنیتونه تر خپل مالکیت لاندې راولي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو پر ثبات او خپلواکۍ ټینګار وکړ، او وی ویل چې ملي شورا د دغه فرمان پر ډول سره پر ځای او پر وخت اقدام کړی دی. شغل سعادت وایي چې له دې وروسته د ټولو حقو بنسټونو فعالیت غیر قانوني دی چې تر دې دمه د دغه فرمان لمخې تر سره کول.
چند روز قبل ولسی جرګه افغانستان او د روز مشران جرګه افغانستان
څور از مخ کې ولسی جرګه او پرون مشران جرګه د افغانستان د ملت له ادرسه د فرمان پر ډول سره مونږ ته د اعتماد رائے راکړه. د افغانستان له حکومت څخه هم غواړو چې د قانون څخه پورته کړنې پای ته ورسوي. کدوې د کمیسیونونو د بې ثباتۍ په هڅه کې دي، په پای کې به د دیموکراسي او پورستي پړاو کې به په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ راولي.
نهایت منجر به بې ثباتۍ سیاسي در افغانستان نشي.
د افغانستان مشران جرګه د سیشن به پر ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خوا د پیشنهاد سوی بستې د وو مادو پاړه د ولسمشر تقنینی فرمان د رای پاک سریت سره رد کړ. تر دې دمخه د افغانستان ولسی جرګې هم دغه فرمان رد کړی وو. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي کمیټې ترکیب د تذکرې لمخې د رای ورکونکو د لست برابرول، د رای ورکولو پر مرکزونو بیا کتنه، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د شمیر راکمول، انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو ته د رسیدګۍ میکانیزم، په ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، او د رای ورکولو په مرکزونو کې په موقت ډول د دولتي کارکونکو استخدام له دغو وو موارد څخه دي. له دې مخکې ولسمشر اشرف غنی ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د دوبي او منی ترمنځ وسی. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د ملي شورا وروستۍ پریکړه د هیواد د سیاسي مصلحتونو پر خلاف بولي. ښاغلی عاکفي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دغه بهیر کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي او په خبره حکومت باید په انتخاباتي چارو کې د اصلاحاتو لپاره حقوقي او قانوني لارې پیدا کړي.
با تاسف زیات باید عرض بکنم که هم ولسی جرګې محترم و هم مشرانو جرګې محترم
خوشینه سره باید وایم چې هم ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هیواد د مسلحتونو په نه مراتولو او تیرو انتخاباتو کې د رامنځته شویو پیښو او حالاتو ته په نه پامۍ سره زه حیران یم. څه وشو چې د دوی فکرونو 180 درجې تغییر وکړ؟ حال دا چې دوی د خلکو د استازو په توګه دا درکوي چې څومره خلک د انتخاباتو د کارکوونکو د تیرو کړنو څخه ناراضه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکي یوې اونۍ به د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت مکلف دی څو د انتخاباتو لپاره بودیجه برابره او امنیت ټینګ کړي. دغه په خبره نه باید له دې نه زیات د انتخاباتو لپاره د لازمو شرایطو په برابرولو کې ځنډ وسی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
شمالی کوریا پرون اعلان وکړ چې د هایدروجنی بم آزموینه کړې ده. نړیوال دې خبرې اندېښمن کړي خو یو شمېر هیوادونه شک لري چې دا خبر به رښتیا وي. د دې چاودنې په اړه احمد شیبر د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او لومړی همدغه پوښتنه ترې کړې چې ولې ځینې د پیونګ یانګ پر اعلان شکمن دي. تنها په ځواب کې وویل
هایدروجنی بم اول خدای په مراتب و زیات اته پزر کول مراتب و زیات نورمال اټومي بم ډیر قوی ده او دوم دا چې دی د جوړولو د پر اول خپل یو مکمل د اټومي بم د جوړولو پروګرام ضرور ده. اوس کوریا ویلې چې څو ځله دوی اټومي ټیسټونه کړي دي. خدای ټیسټونه جنو ادارو لکه سی ټی بی ټیو وایي یی کسان تایید کړي دي خو دا چې دا تر کنټرول لاندې ټیسټونه دي کنه دي دا هم یو شکل خوانه او اسانه دې منل نشي کېدای د بل دي چې دا یو لري سب چې او د سب د پاره مختلفې بیرابیل لارې دي چې یو هغه چې د یو اټومي بم د 14 نوروسته په هوا کې خبريږي بل دا چې هغه زلزله چې رامنځته کیږي ضربي چې رامنځته کیږي او بل دا چې د هایدروجنی بم بيخي په پسله په خلي ساحه کې ترجمه کې لاندې وسی بیا نو اخیری لارې دا ده چې باید انسپکتوران ورسي هغه ساحه کی خپل چیرنی وکي چې په دې برخه کې تر اوسه پوری هغه د ټیسټ چې سوي د یوازې د زلیټا کانچي دي هغه محسوس شوی دي.
د ټیسټ خبره تاسو وکړه ټیسټ خاص هم ګران د شمالي کوریا کې نړیوال وازمو یو کثرنګ
او بالکل مشکل دا ده چې شمالي کوریا هم د نړیوال ټیمین ارشیا جام غړي نه ده په 2003 کې د دین خړیتوب نو وتلی دا او دومره دا چې هغه د ټیسټونه چې بندي هغه ته یو قرارداد یو تړون د سی ټی بی ټی او په نامه یادی کې یو اداره ده. آر سی ټی بی ټی قرارداد شمالي کوریا هند پاکستان چین امریکا ایران مصر او اسرائیلونه د امضا کړی نو دغه تقریبا یو ته هیوادونه دي چې دا نه امضا کړی شمالي کوریا په منځ کې راځي.
تاسو اتو هیوادونو ته اشاره وکړه چې د اټومي تړون د نه پراختیا تړون تر اوسه پورې نه امضا کړی نو ولې له شمالي کوریا نړیوال دومره ویر لري دغه اټومي بم خو پاکستان هم لري هند هم لري په هم دغه اټو هیوادونو کې
بخنه غواړم دلته دغه دوه شی باید سره تیروتنه پکې رامنځته نه شي. یو ان پی ټی دی چې د هستوي ټکنالوژي موادو او د هستوي بم د جوړولو دغه ټکنالوژي د پراختیا ممنوعیت تړونده هغه سی ټی بی ټی چې دای بیا د یوازې د ټیسټ تړونده.
د جرمنی په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مو د شمالي کوریا د ورستي اعلان په اړه چې ویلي دي هایدروجن بم آزمویل دی په بریلیټوب سره په دې اړه مرکه وبشپړه مرکه نشو درته خبرولای خو زموږ په نور خبرونو کې اوریدل شي او هم په ازادي رادیو په پاڼه کې د مرکه اوریدل شي. د دوه پروګرامونو وارد لومړی د جون پښيبو کې
جوان په شیبو کې
لیکلی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسیب په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلې وي. موږ نننې خبرونه د غور ولایت د شهرت په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې. راځي وګمې رشید ته وښو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلی کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر لمخیا ګن افغانان او بهرانیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هری رود د سین ترغاړي په ډیره استادانه توګه رغیدلی او د وخت بهترین نقاشیانی پکې شوی چې لوړوالی شاوخوا 40 مترو ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه، او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویجی پر هوری رود باندې منار جام په هغه نقطه کې واقع ده چې د جام رود د هوری رود سره یو ځای کیږي. او ویل کیږي چې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دا منار جوړ شوی دی. یو سلو شپږ نوي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دغه منار جوړ شوی دی. وای یو سره چې دا استاد و خپل په فن کې دا یو معمار و، د الی په نامه چې وایل کیږي د سمرقند و، الی سمرقندی چې د سلطان غیاث الدین غوري له خوا د سمرقند دلته احضار شوی و، دغه مناری د اوه کال په جریان کې جوړ کړی دی.
استاد غوري زیاتوي چې د جام پر منار ډیر ښکلی او ظریف کار شوی دی چې په یو شمیر برخو یې د قران کریم آیتونه په کوفي خط لیکل شوی دی.
دریش پته نیمه متر ارتفاع لري او د قاعده قطری یعنی دایروي قطری 7 متر ده. او دا منار چې یو دروازه لري چې د 2 متر د مځکه ارتفاع لري، د په دروازه چې دنه نشیدم دنه یو مار پیچ زینه لري چې تر آخر پوری رسیږي، چې په آخر کې یو دهلیز موقعیت لري. د منار گویا په توکه کې منتهی کیږي. د منار په شاوخوا د برجسته خشت او کوشی سره ځینی لیکنی لري چې وایي په یو مدار د منار د قرآن شریف د 19 پاره د سوره مریم څخه آیات لیکل شوی دی. 99 اویا کلمه د سوره مریم څخه نه د شاوخوا د منار لیکل شوی دی. او ویل کیږي چې دا منار گویا یو برج ده، یو مسجد و یاد په یو شار که در یو شار په میانسکی موقعیت در لوده. اوز خوالت شار نلیدل کیجی مگر آثار تاریخی ده منار په شوخو کشته دی.
ده نموالی په خبره چه دست گمان کیگی چه ده منار شوخو چه کم پخوانه خار موجودو، پا اغلب گمان سره ده ده فیروزکو تاریخی خارو، او ده دول منار په دهلی که هم ده غوریانو للوری جور شویدی. ده چه ارزخت چه ده؟ غوریوایی
دا منار خوب په افغانستان که التا په نړۍ کې تقریبا بی‌نظیر منار ده، مخصوصا پیو پس پات ځای که پیو دره که چه موقعیت لری. داد واستان شناسی له نظر دیر اهمیت لری او خواه چه محیط آرام و کله چه مثلا دیر کال سلویس کال مخ کی چه محیط دیر آرام و خلق داتی دیر خارجیگان در بامیان للاری راتلل منار جامت او حل تلیده نکول. حتی را پیاده کل چه علا حضرت محمد ظاهر شاه پی پیند سلویشتوم کال که غور تراغی در دوی کاروان بیاولار منار جامت او لار دیر خراب و پغ وقت که ده اعلی حضرت محمد ظاهر شاه ده کاروان یا موتر چپه شد چه وای دو خدمه یعنی دو خادم ده اعلی حضرت نه حالت تلف شد یا یو نفر حالت مرد شد چه دوی دیر متاثر شد.
دکتر محمد انور غوری وای چه پلومری زل احمد علی کوزاد یو شمیر بهرنه یو سیرون کو سره یو زای دغه منار تراغی او دغه منار په نړیواله کچه شهرت ومون. په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله ژواک د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندیښنو په اړه وایي.
د غور ولایت کې منار جام چې کوم موقعیت لري په داسې سیمه کې چې له دوو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده، یو د حریرو سیند د هغې په لمنه کې تیریږي او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته. غواړم کال د دغه منار څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې وو د سیلابونو له امله ونړېدل او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته، خو د اندېښنې راوپارېدې چې کیدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کیدای شي ستر زیان ور واړوي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتي او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منار و چې له همدې عمله یو څه تخریب شوی دی. دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دي ښاغلی ژواک وایي
دا وضعیت فعلاً د اطلاعات و فرهنګ ریاست هم تاییدوي. د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی باید چې دومره توجه ورته شوی وای خو دومره توجه نه ده شوی. یوازې پروسه کال د اطلاعات فرهنګ وزارت څه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره، ولې دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي دغه نړیوال څلی او دغه تاریخي اثر لا ستر خطر سره مخامخ
نه. عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې د غور له مناره لیدنه کړې وه. نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوک شوی او سیند هم ورته نږدې شوی دی.
دې ته پاملرنه نه ده شوې، دا زموږ قدیمي آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي. اطلاعات او فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دې نه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي، باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته له مخکې هغه نه راپاتې شوي دي، باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي. بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کیدونکی دی دې منار جام ته، د هغې مخنیوی باید وشي او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي، ښه ساتنه ترې وشي. طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی. بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي، داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو کې کم دا خدای طوفانونه او یا هغه چې راځي د دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دي. همدغسې دې خواته که چېرته پاملرنه ونه شي نو نږدې وختونو کې دی شي دا منار له منځه لاړ شي.
د ده په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي او ګرچاپیره سیمه یې ډیره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منار یې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول نه اول خو امنیت پکار دی چې امنیت راشي، ځکه چې امنیت نه وي نو د تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی. د ټول نه اول امنیت پکار دی، بیا چې اغزي پوره خیال وساتلی شي، هغې ته کوم ضرورتونه د اغزي جوړ شي، ګرچاپیره سیاحت پر ځای جوړ شي، هلته خلک راشي او اغزي نه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي عبادتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم مانی چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
په تذکر داد که منار جام به اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
د جام منار یو تاریخی منار دی، مگر موږ دا منو چې تر اوسه ورته کوم خاص پام نه دی شوی. شاوخوا درې درجې د حریرو د سیند په طرف کوګواله پیدا کړی. څه موده وړاندې د یونسکو له لوري د تاریخي ابداتو له ریاست سره په ګډه یې د رغونې چارې پیل شوې. څلور ځلې هم ترمیم شوې، مگر سږ کال موږ هوډ لاره چې پاتې څلور ځلې بیا ورغو، خو د امنیتي ستونزو له امله مو چارې ځنډېدلې دي.
هفته کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
د نوموړي په خبره چې د سامانیانو له وخته دغه منار تخریب کتلی او په کامله توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوق یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی ک په دې اړه معلومات راکې چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول حالت کې دی؟
په افغانستان کې خځې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځې اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقې کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه د باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کیږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت یغو ته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کیږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره داسې واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د نننۍ عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتاسی او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج وسی، نو دغه لپاره خځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کېږي چې خځه بل اخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري، نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر وکړي. ښځه هم چون د دې کورنۍ غړې ده د دوی په ځوان پرېښودلی سي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نور دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغییراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، لږه جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته دي.
ډېره مننه میرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسئ، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغییرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، لږه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو چې ښځو نمایندګي په پارلمان کې د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لږه جمله نه د تحصیلاتو زمينه، د کار زمينه، د صحت زمينه، دا ښه لاسته راوړل دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالې د معنی قانون جوړېدل، د مخصوص سرنولېګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالې د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوی دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایو ته رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوي د ښځو وکول شي چې په کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنی زیات هغه حاکم حرف سي په د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي او څوکا څوکا له بین نه ځي، او هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې دی او حقوق یا دی هغه حقوق نه سي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي، لغونه هغه لاسته راوړي او دغه دي لاسته راوړل لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي،
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم بلاک شای وانه یا په دالاس سواله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بحث
وکړو. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. میرمن زرمتی، د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو، د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ خزي وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې پر څه دوی امکانات لري، د باندې ولرسي کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکه وساتي، او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې. خو په تاسو سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده، د عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي، بل اخر لدې نه غټ ستونزې ولاړېږي. د دې لپاره سپېو ټولنه کې ښځه کولای شي خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس دراوړنه ولري. د مو په نظر باندې سه لمړی تر هر څه لازم ده د سه خځه د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو کې د عرفي او د فنو د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي، خپل پوهاوی کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي، څه په علمي مسایلو کې وي، دوی باید د پوهاوی د پراخ د خپل پوهاوی کچه لوړ کړي او ورسره د دې زمينه مساعد سي دوی ته چې حکومت د مسؤلیتونو واخلي سي د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او جملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي. او ښه خبره ده چې او سره دا انګیزه پیدا سي چې دوی یو د بل نه ملاتړ وکړي، حمایه وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو ښځې لږ اقتصادي وابستګي نشي دوی یو نارینه تل لري لږ نه راوځي او وکولای شي په صفت دی یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولای شي خپل ځان ثابت کړي، ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې سته هغه دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد دي ابتکار دي کار او دي تعلیم زمينه مساعده سي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په وخت کې وخت وکولای شي خپل توانایي نه سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي. او دا زمينه مساعده ول دي د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دي ته متقاعد کړي چې دا د موږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته د شرایط باید مخته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمردي اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو